خزینه خون که هم شکایت کوي وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوی دی خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته الکانو تر لکان راځي چې درس تلرش دا د جامعه دوه ارخې دی چې دوی سره برابر دي که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامه خو کوي
دیغو ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري باید ما لوران هم تعلیم ولري
د یک لږه ګیګوم ملتیا موکړی قدر من اوردونکو اته بشت کلنه ځوان خون کې ارزو چې په خبره مخید د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمت وو د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوست نه پریږدي سخت نه لیک کړی ده هغه ل خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاک لی وایي
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دې مسلک لپاره پریښی ده او درې کاله کېږي چې مونږ د خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک لري کېږي هم عمره شی ترې یاد نه وځي هم عمره هم شی بیرته ورته ضعیفېږي دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري ته دا تدریس برخه یې ته هر برخه یې چې لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي تا طول خزی و انجونی چه دلتا دی دونه ناومیده دی چه طول غواری چی اولا را پیدا شده افغانستان خوشی که او بل چرتالار شی هر کار تا خلق راضی دی چه بهر لافغانستان نی خب افغانستان که نی دل پارا چه خزی دلتا یه ترزش نلاری کار ارتا نشتم حتی بهر روزی بخه نظر در تا چوک نگوری چه دست بعدی در تا گوری دست دیر مایوس کننده حال دی پا افغانستان دا سنفونه دا مکتبونه پا انتونونه نیولی تر بهارا چطلی استادانو دیر قدر و عزت و دیر خلق ورتا احترام که و درناوی و اوز خوب ورو ورو نو طول نهیری چه چوک استاد و چوک چیرتا کار که و دی چه ارزش پا طولانه که چونه دا طول شایان گدوت شوی و هم دسی کاروانه شی نو دا با افغانستان را تون که لپاره دیره بزیار نواره دی انجون و مکتبون و درسون کلک شوی دی خواتا دا آلکان و مکتبو کم پچندان درس نشته آلکان و تر لکان را دی چی درس تلرش دا دی جامعه دو ارخی دی چی دوی سر برابر دی که یو خواتا موازنه کم شی بل خواتا خام خواه کمی او بس یو والک چیزی مکتب ده او بیر تا کور ترازی چی خوری هل تا خفه ناسته ده او وقت تا مکتب نشته درس نشته مالون داره چه غم خفه کیگی چیز تو نه درس وایم نو خور می چدل تا بخور که پاتی دا وقت ما تا گوری وزره و بکیگی کنه دا خو یو احساس خبره ده دا خود یو مهربانی خبره ده زره تا اینه که چه لارشی او دی خود تا دا خزینه و استادان چی دی اگوی تبدیل شوی نارینه تای ورکری نارینه کل از دی و کل نزی سنفونه خالی دی آزری نشته خب دا خو یو ایچ از ره سر دیگی نو ایچ از ره تینه توریگی در سوک نویدونه
آشقلا چه جوانی خوانده لزدکر سخرا گرزه بل شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خواهی ور نخیسته
دادا طولو حق زوانانو او ده ها ورونو لپاره سخت ده کله چه کونزه دورور پر مخ خلاص وی د خور پر مخې خوانځي بند وی زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړ د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتبین کې خوشاله وینم کوم خويند می چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي خو ورکی معنی ځان دښمن یې ما چې دا پم کې کال دوی ته کچرت د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لارالخه سړی شکنجه کیږي تر دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وی نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړی کوي دومره بیا لکان نه دی کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کېږي، ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي، د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري، هغوی ډېر شکنجه کېږي.
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ باید د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنګ کیږي.
دا سنه حالت چې دا په افغانستان کې جریان لري نو یو جل کې د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل دی، د هغه درس ویل دي. نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي لکه اخستل شوی چې دا یو چا نه د ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به به هدف وي. کله چې د ژوند هدف نه ژوند کې تا هغه څه چې تا د ژوند تشویق او هغه ته نه واخستل شي نو د هر خوانه په تاوان او فشار وارد کیږي. هغه کورونه چې مخکې خپل لور په 15-16 کال نه کور کوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي، هغه کورونه چې باوجود د چارس نه روشن فکر او خپل لور په 16 کال نه کور کوي ځکه چې پوهیږي آینده نه معلومه، درس نشته، نو امید ده هر خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده، هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې مونږ آینده به څه شي، لکه د مونږ آینده معلومه نه ده، د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده، د مونږ مکتب ته شپږم سم په پورې دا چلکې چې د یغې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغې کوم، زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم، هغه د شپږم نه چې فارغ شي نور نه امید ده. همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو هغه نه امید دي. د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه، یعنی هر برخه به ګډوډي، هر برخه به ګډوډي، یا ته د ژوند سهار نه ته بیګا پورې کله چې دی چا د ژوند هدف نه معلوم نو هغه سهار ته بیګا به، یعنی هر څه ورته ګډوډي.
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کیږي؟
په افغانستان کې خپل د نجونو تحصیل درس ویل اته د مخکې دوره کې هم د مشکل لاندې و، یعنی خلک تر څو سره نه و مخته شوي چې خپل لور درس ته پرېږدي، مخصوص د منګ لري پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولیږي که نه، نه وي پوه شوي وو، نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمند نه وي ته شپږم صنف پورې خپل لور ته اجازه ورکوله. اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي، د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په همدره چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګو پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي. نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه، کله چې ژوند خو ټول صحیح ده، د ژوند اساس همدا ده، باید همداسې مخته لاړ شي، نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي؟ نو کله چې دی درس نه وایي، یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده، څه شي لپاره په دې دنیا کې پیدا شوی، څه باید وکړم، خپله خپل ځان ترسو نه پیژني، هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه کیته ده، دیارلس کل څوارلس کل، نو هغه به جامع د څه رقم نسل وړاندې کړي، څنګه به هغه ماشومان غټېږي، هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده، ته به څه وایې، ته به ته څه شته، یعنی جامع ته به څنګه خدمت وکړی شي؟ بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي، ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم. د ژوند هغه هدف په قدم دا شوی چې پاخه که بس، یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس.
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي، دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي؟
که د ښوونکي او د ښځې د ده دوه رابطه سره مونږ وارزوو، پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات له نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده. نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلی، ژوندۍ مثال موږ ویلی شو، ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي، چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري. نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي، باوجود د خپله ښځه نور نجونې نشي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي، د هغې د تدریس څخه، هلکان ته هم یو غټ مشکل ده. لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه، چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده، دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونې دي، دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده، تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې د هغې عاطفه ډېره ده، حوصله ډېره ده، دا بهترین کار ده چې دې ته ښځه درس ورکړي، یا مېرمن د ماشومانو ته په دې سن کې درس ورکړي. نو کله چې ښځې کینول کېږي د درس نه، چې تدریس نه دی محرومه کېږي، چې تدریس ورنه کړي، نو دا به یو غټ مشکل اوسېږي جامعې ته، هم بالکان ته محرومي، هم نجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو،
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی، ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي.
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنی ترسو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په دغه قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي، دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه که، یعنې دا یو ناممکنه شی موږ ښکارېده. په اوله څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې دا نصاب کې تغییر راوړي. یعنې موږ امید و، موږ امید همدته و چې نن به په خبرو کې ویل کېږي چې راشئ پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع د نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلات و، هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید د مخکني نصاب سره کوم مشکل و، هغه حل کېدو. یعنې د موږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هېڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل، دا هغه شی دی چې په هېڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې ځي، نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسېږي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد، ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصلې درې کاله وخت، چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ضایع کېږي، ته یو غټ ضایع ده، او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا ملړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي، او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره، دوی په افغانستان کې پاتې شي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوئ؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي. اولین علاج چې دی درته وایي، دی د خپل لورګان دپاره ځي د هېواد، ځکه چې درس نه شته، د چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کول دپاره مجبوره ده چې بل چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي، همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خري، نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري، چې وخت ضایع کېږي، شی نه زده کوي، یعنی یو جهالت یا اولادونه غټېږي، مور و پلار طبعاً هغه د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې موږ کله تعریفوو، صحت ته نه په دې معنی نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله موږ تعریفوو په دې معنی چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریض، موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وایي د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړې خو له بعده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې. نوموړی په پیل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزله شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ بې تعلیم یافته وي همدغسې د جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې تر بیرونه پورې همداسې د په دغه فطري خاصیت کې دغه د چې ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه، ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامنو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقم وي؟
طبعا خفه کېږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي. د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي. او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي او هغه شي. باور وکړئ چې سږ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل، بیرته د دې پاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې. نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا دا ویلې چې پاجان ویلې زه خه دادي ویلې تر اوسه پورې زه، ما ویل بچیا ته ځې خو کله کوم صنف ته شوې بیا به نو تام بند کړي، بیا دا به څنګه شي؟ ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي. دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه
کوي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لونه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولای، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت دی چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترکۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، د موږ دپاره به نه کار وي، نه به وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفی اغیزه پر رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل ده چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني، هغه لامل یې همدغه شی دی. ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه هم ځوانان خوشحاله دي. تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې، د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې، د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعات غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په هغه جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خه تللي وایه، تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل تاسو، آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې وي موږ هېڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دی موږ د خاطر تعمر وشو ویل بیا بغه کیږي ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی هغه که یو وزیر هم وي نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یو هغه وکړله پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې اما هېڅ ځای ونه نیوله خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای ښه وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه اما ځای نه نیوله ځای نه ونیوله نو بیا موږ هم وله ډېر مایوسه یو اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته وویل چې په جلساتو کې موږ دا خبرې یادې کړې او یادوو یې ورته هره لحظه ځکه موږ ډېر خفه کوي په دې باندې چې د تعلیم برخه دغسې چوټه وي او د تحصیلي کچه چوټه وي د افغانستان موږ پې خفه کېږي
ډېره زیاته مننه
خوشحاله شولو چې بس تاسو هم هغه څه باندې وغږېدلی چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و او تاسو یادوري وکړله په کې موږ هم ډېر خوشحاله شولو
ډېره زیاته مننه خدای پامان اوس ښه وخت ولري
گران دوستان دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې ازادې رادیو اورئ لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت د جزا په ورځ ایمان تقوا او پرهیزګاري ته وبلل د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او وژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه یې خلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه وو یعنې ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړي وه ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنې څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرته غرق کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله، نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنې په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. د ته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنې د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی، نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومرې مودې څخه وروسته توپان ولاړی او ختم سو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس ویم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو، نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر و، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسیږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عیش او عشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده. یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته دردی دی به هم هغسې ورته دردی او د هغو پیسلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي، د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راځو موسی هادی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې، تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وکړي. هادی غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادی لخوا بندیان شول، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د هادی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا ښار د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړسوان دی او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله ویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادی په زمانه کې منځته راغلي وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدی حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادی وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلی قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د 9 ټولګي د درس وار دی. د 9 ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت وو او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی، د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي و او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډیر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په شپاړس اوولس پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنې په دغه دوو پیړیو کې، د شپاړس څخه تر اوولس پورې پیړیو کې، زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماوالنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه شهر څخه یا د کندهار د شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو محال یا په یو وخت کې د کندهار شهر د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14مې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک تر رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو اوریدل چې واک ته د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله ده ترینمو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شدا هوا وزری متڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری متڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری متڑے رنا وزری متڑے زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیم اس میں دا ستار